برنامه ما را شنیدن و دنبال کردن. جهان سپاس. تا برنامه بعدی و هفته بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدارتان.
د مازدیګر څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو، په دې ساعت کې به د نورو مهم موضوعات ترڅنګ په پروان ولایت کې د چاودنې په اړه جزئیات در سره شریک کړو. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره قادر جلالوف ملګرتیا کوي. خو تر هر څه دمخه نوریاس نوری او خبرونه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروان په مرکز چارکارو کې د نننۍ انتحاري حملې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه شپږویشت او د ټپیانو دوه څلوېښت تنه بولي. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غني د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په چاودنه کې شپږویشت کسان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې څلور پوځیان او نورې ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پروان د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسي ګلبهاري له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې دغه چاودنه د جنګل باغ په سیمه کې شوې او هغه د موټر سایکل سپاره کس لخوا شوې ده. د پروان روغتون رئیس قاسم سنگین بیا د یوولسو ټپیانو حالت له دې مخکې نازک بللی و. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو ویلي چې د ټیم غړو ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. دغه راز نن غرمه مهال په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي چاودنه د دفاع وزارت پیژندون ته څیرمه د مسعود څلور لارې ته نږدې شوې ده. په دغه چاودنه کې د مرګ ژوب لپاره چارواکو رسمن د مرګ ژوب د ټپیانو او د وژل شوو کسانو شمیره نه ده ښودلې، خو رویترز خبري آژانس د پولیسو او روغتیایي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او څوارلسو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. وسلوالو طالبانو د پروان په مرکز چارکارو او په کابل کې د نننیو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل چې ایران ته د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبې د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایدار سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانگزي په مشرۍ د یوه درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په هکله خپل دریز واضح کړ. ایران او روسیه ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی وروسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څه باندې یوه اونۍ مخکې د سپتمبر په نهمه له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوې وې لغوه کړې. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر هڅه وکړي. سفارت نن په یوه ټویټ کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ډېر مهم رول لري چې دا یقیني کړي چې د سپتمبر د اته ویشتمې د ولسمشرۍ انتخابات پراخ باوري او شفاف ډول ترسره شي. د برېټانیا سفارت له ټولو ښکېلو لورو غوښتي دي چې باید د انتخاباتو د کمیسیونونو د خپلواکۍ درناوی وکړي او دې هدف ته د رسېدو لپاره په ګډه کار وکړي. برېټانیا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار په داسې حال کې کوي چې پرون یې له دغو انتخاباتو سره د اتو میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. د تاجکستان د شمالي سوغ د سیمیز حکومت ویان مظفر یونسف د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن وویل چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه د اوچي قلاچه سرحدي پوستې د مشر ډګرمن رستم عبیدالله په ګډون دوه پوله ساتونکي ووژل شول. د قرغزستان د سرحدي خدماتو دولتي ادارې له دې مخکې د ډزو د تبادلې په دې پیښه کې د لږ تر لږه یوه سرتیري د وژل کېدو او د سیمې د له شلو زیاتو اوسیدونکو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. دواړه خواوې په سیمه کې یو بل د ډزو په پیلېدو ملامتوي. د قرغزستان صدر اعظم نن د پیښې د ځای اوسیدونکو ته ویلي چې په راتلونکو کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کیږي. دا ټاکنې د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره دي. د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بینی ګانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د څلورم ځل لپاره په انتخاباتو کې بریالی شي، خو په دې ټاکنو کې ګانس د ده سخت سیال دی. داسې اټکل کیږي چې د دې انتخاباتو نتیجه به ډېره سره نږدې وي او که په دې ټاکنو کې کوم یو مخکې شو هغه به غوڅ اکثریت خپل نکړي او مجبوره به وي چې له وړو ډلو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اټکلونو له مخې د دواړو مخکښو کاندیدانو هر ګوند ښایي د اسرائیل د 140 کسیز پارلمان شاوخوا 23 څوکۍ خپلې کړي. د اسرائیل له نږدې 9 میلیون نفوس څخه شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي د رایې ورکولو مستحق دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسی ازادی رادیو اوری په پروان ولایت کې د دولت ساز ټیم پر یوې کمپاینی غونډه 14 شوه چې د لومړنیو راپورونو له مخې شپږ کسان پکې وژل شوي او له ډیر شو زیات ټپیان دي. د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي
د نن پیښه یو بیلګه ده. ډیر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر شي او په توجه سره دغه مراکز او امنیت ونیسي. ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکوي چې امنیت تامین نه وي بیا نزي مرکزو.
ځینې پخوانی طالب چارواکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل غوښتنه باید بیا وشي.
ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډیر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسیږي.
په بهرنۍ موضوعات کې به واورئ چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. نور راپورونه او په دوهمه نیمه کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار هم درته لرو. نو ملتیا وکړئ. ته هم د خبرونه لومړی موضوع قدر منو اوریدونکو په ازادي رادیو په مخکنیو خبرونه کې مغاوردل چې د پروان ولایت په چاري کارو کې د دولت ساس ټیم پر یوې کمپاینی غونډه 14 شوې ده. زموږ همکار احمد حنایش هم د اوس را سره د پروان څخه د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. ښاغلی حنایش کې مهرباني وکړئ جزئیات راکړئ د تلفات په اړه او نور دا چې مثلا په دغه 14 کې زیاتره کوم کسان وژل شوی، کوم کسانو ته مرجوب لا زیاته وختي؟
جناب تورمان صاحب سلام وړاندې کوم. او ام درجه چې تاسو ویل اوس د تلفاتو حالت د تغییر په حال کې د دې پیښې په اکله تغییر په دې خاطر چې هغه کسان چې یو لاس کسان چې وضعیت ډیر وقیم بو ځخمیان دی غوي د په حالت چې ډیر دوه کسان اوس مرشو چې په دې حساب د مرشو کسان شپږ تر نږدې د تر نږدې د دیرش کسان نږدې د دیرش کسان رسیدي. دا حالت د هغه کسان چې مرشوي او دا وضعیت هم تر اوسه نه هی نه دی، په دې خاطر چې تر اوسه هم زخمیان حالت د هغه ډېر وخیم دی. دا د سرچینو په هکله د شفاخانه د سرچینو چې هغه وای د زخمیانو وخت
بلې نه سه ډیر کم کسان تمرګوب لا وخت زیاتره خزی ماشومان عادي کسان حکومتي کسان مثلا څوک دي مثلا ډیر
ماشومان پکې نه وو او اکثریت هغه کسان چې د تلفات مخشوې ده هغه ملکی کسان دي شیدینه پکې امشتار د خور لیک دی خو مګر شیدینه پکې اشته او نارینه دی خو مګر د حکومتي کسان او د امنیتي ځواکونو چا وایلی نه ده تر اوسه چې هغه ته زیان رسیدلی ده خو مګر اکثرا مطلق اکثرا هغه ملکی کسان دي چې په کمپاین په مراسم کې هغه سهم درلوده
خپل د دولت ساس ټیم غړي هم پکې شامل دي که څنګه
په هیڅ وجه هغه هیڅ زیان نه رسیدلی به هغه ته او ماشومان هم وایله شوه ده چې هغه کسان چې شیزینه کسان چې ماشومان خپل سره وړي و لکه چې هغه دوه کسان د ماشومان هم زخمی شوه ده خو د دولت ساز تیم هیڅ کس هیڅ څوک زیان رسیدلی نه ده
ډیر ډیر مننه احمد حنای شول پروان ولایت څخه په پروان چاریکارو کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاین غونډه 14 شوي چې د نمرانې له معلومات لمخې شپږ ویش کسان پکې وجل شوي او له څلويخت ډیر ټپیان دي او ولکي چې شمیري د تغییر په حالت کې دي د غشان په کابل کې هم یو 14 شوي ند مسعود څلولاري تصویر ما زموږ همکار فیروزه عزیزي د کابل د سټډیو سره د ټلیفون په اړیکه کې ده فیروزه جانې د کابل د پیښې په اړه کې د شي جزئیات راکې
سلامونه تاسو ترمن صاحب د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته بالي لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل د مهمې امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون ته مخامخ چاودنه شوې ده البته تر دې د مونږه کوم امنیتي سرچینو سره خبرې کړې دي هم د رنګ منسټونو سره د وختو تلفات په اړه یې څه نه دی ویلي خو په دغه سیمه کې مهم اقدام یو مهمه سیمه ده بانکونه نړیوال ادارې د ناټو یو برخه د روغتیا وزارت ستره محکمه رهایشي کورونه دلته موقعیت لري د امریکا سفارت البته او دا یو مهمه سیمه ده د دې پیښې مسولیت تر اوسه طالبانو منلی ده او د خو د تلفاتو په اړه تر دې دمه څه نسته
فیروزه عزیزی تلفات پاره ایس لمړنی ابتدایي معلومات هم نشته چې امنیتي ځواکونه شریک کړي وي د امر وختي وزارت
تاسو لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په جریان کې دی لدې مخ کې ل دوه تر دریو بجو د مخ پرونه او هغه خبرونه ته کوم ملمانه چې راغلی وو هغه له همدې لارې راغلی وو هغه لیدلی و کوم کسان چې وزل سوي وو او یا هم ټپيان سوي وو انداسې ویل کېدل البته دغه په وینا باندې چې لاسو زیاتو کسان تمرک جوړ لا وختي وو خدا تر اوسه معلومه نه ده رسمي چا تایید کړي نه چې څومره کسان په دې پیښه کې زوبل سوي دي
ډیر ډیر مننه فیروزه عزیزی وه چې د کابل د چاودنې په اړه یې جزئیات راکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دوستانو د کابل د چاودنې په اړه تر جزئیاتو مخکې مو په پروان کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاینی غونډه د چاودنې په اړه واوریدل په داسې حال کې چې روز مشیرو ټاکنو تر سره کېدو ته لس ورځې پاتې دي د امنیتي چارو شمېر کارپوهان له امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د کمپاینی غونډو تر څنګ د ټاکنو د ورځې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي دوی وایي د امنیتي بنسټونو لوري د ټاکنو د امنیت لپاره ټاکل شوي 2000 ځواکونه بسره نه کوي باید د دغه پروسې لپاره نور ځواکونه هم په دنده وګمارل شي له دې ډلې غرضه خوخي ګسر از موږ خبريال امید ظهیر مل مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د وسلوالو مخالفینو لوري د کمپاینی غونډو په نخښه کول د اندېښنه څومره زیاتوي چې د ټاکنو په ورځ به هم د رایو مرکزونه
دا ډیر تاثیر لري ځکه چې ولس ته ګواښنه د طالبان له خوا شوی دی چې په انتخابات کې ګډون مکوي ټاکنې کې ګډون مکوي او ګواښنه هم ډیر پراخه شوی دی او اوس دا د پیښو کې داسې کمپنۍ غونډه کې نن په پروان کې برید شوی دی او هلته تر 40 نفر پورې شهیدان دي او په پینځوس کسان پر ټپيان دي چې دا یو لوی اغیز لري په ولس باندې امنیتي قوتونه بل خصوص د کورنۍ چارو وزارت په غرد ویلو چې موږ د امنیت ساکنه د ځاکنی امنیت مو په کلکه ټینګ کړی دی او متاسفانه داسې ګورو چې دا د پیښې رامنځته کیږي او دا باعث د دې کیږي چې د ولس ذهنیت او مورال ضعیف سي او ګډون یې کم رنګه سي په ټاکنه کې د انتخابات په ورځ.
خواخوږی صاحب، داسې مهال چې نن تاسو ورته اشاره وکړه، خپله ولسمشر غني پروان کې خپلې ټاکنې غونډې ته وینا کوله او حتی دغه ځانګړي ځواکونه هم چې پی پی ایس یادېږي د امنیت د نیولو لپاره داسې سیمې ته ځي او هلته دا ډول چاودنه کېږي، بیا له دې څومره ډاډ شته چې د ټاکنو په ورځ باندې په هغو سیمو کې هم ورته پیښې ونه شي چې دا ډول تر امنیتي تهدید لاندې دي او یا هم نه دي؟
امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې زیاتره امنیتي په سیمه کې چې ټاکنې کېږي امنیت تامین ته متوجه سي، که څه هم دغه د انتخابي مراکزو تعداد هم امنیتي ځواکونه کم کړی دی د دې لپاره چې نشي تامینولی امنیت. نو هغه ځایونه چې دوی مطمئن دي او په تتر وال دي چې موږ امنیت ټینګوو، نو هغه ځایونه کې باید امنیت ونیسي. نو د نن پیښه یو بیلګه ده چې باید ویشتي امنیتي قوتونه او ډېر متوجه سي چې په سیمه کې داسې پیښې کېږي چې ولسمشر ګډون کوي په هغه ځای کې حمله دوی کولی شي دا د انتحار یا انفجار وکړي. نو په دې اساس سره لاس ورځې د انتخابات لپاره پاتې دي، د دې لپاره ډېر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډېر ورته ځیر سي او په توجه سره دغه مراکز او امنیت ونیسي او د ولس لپاره ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکوي ځکه چې د امنیت تامین نه بیا نزي مرکز وته.
خواخوږی صاحب، د کورنیو چارو وزارت وایي چې 2000 ځواکونه د ټاکنو په ورځ د امنیت لپاره او هم دا ډول یو شمېر نور ریزرو برخه کې دي. فکر کوي چې د 9.6 میلیونه کسانو لپاره هغه ډول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شمېرې خي د امنیت د نیولو لپاره دومره ځواک بس دی بس نه کوي؟
دا ځواکونه خود د صرف مراکز د امنیت تامین او د هغه د تقویل لپاره دي. اول کمربند او دوام کمربند د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ورسره مرسته کوي او خپل د پولیسو نور ځواکونه ځانګړي ځواکونه هم فعالیت کوي اخته وي. نو دا 2000 یوازې مراکز لپاره کفایت کوي چې تلاشي او کنټرول لپاره وي، اما د کمربند لپاره ضرور دی چې باید کمربندونه تعقیم ولري او قوتونه د ټول وسلوال پوځونه په آمده باش تیار سي وي او ټول قوتونه په لاس په یو بل ته ورکړي تر څو چې امنیت تامین سي او انتخابات بدون د خطر نه ترسره سي.
د امنیتي چارو کارپو غرزه خواخوږي وو چې د ازادي رادیو د خبريال امید زهیر مل سره د انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب او د غشان د ټاکنو د ورځې د امنیت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
موضوع بدل وزری پخوانی طالب چارواکی د امریکا او طالبانو ترمن د مذاکراتو د بیا پیل غوښتنه کوي. دوی وایي که مذاکرات بیرته ژر پیل نشي د نام نه د پیښو په زیاتېدو سره عام ولستا زیان رسیږي. دا پرسیال کې چې د امریکا او طالبانو ترمن د مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی روسیې او بلې ایران ته تللی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې ډېریږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل څرک هم نه لیدل کیږي، د خلاصون لارې شورا وایي د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د یو ځل بیا دغه مذاکرات له سره پیل سي. د دغه شورا مشر سید اکبر اغا د سه شنبې په ورځ په یوې غونډه کې وویل
وایي سوري خبرې تر کوم حد چې سوي دي ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډېر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسیږي. اوس تر یو حد چې سوي دي دغه د شروع شي نور چې د افغانستان موضوع بین الافغاني ناستې ته ودرېږي او بین الافغاني ناستې کې اوربند وشي، د اوربند په صورت کې ملت ته د غمیز څخه خلاص شي.
د دغه شورا غړي وایي وروسته له هغه چې دغه مذاکرات لغوه شوي په هیواد کې به میچاودنو شپنیو عملیاتو او جنگ جګړو زور اخیستی چې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د دغه دفتر مرسته مرستیال مولوی حنیف په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی، مسکو ته د طالبانو تللی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې. سهیل شاهین تر دې مخکې ویلي وو ټاکل شوی چې د طالبانو یو پلاوی چین ته هم ولاړ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د مذاکراتو له ختمېدو وروسته طالبان تر نظامي فشار لاندې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي طالبان هڅه کوي چې د روسیې او چین په منځګړیتوب یو ځل بیا له امریکا سره د سولې خبرې پیل شي.
طالبان په ټوله کې د نظامي فشار لاندې دي. په عین زمان کې دوی په دې باندې پوه شول چې ډېر لوی لاسته راوړنه طالبانو درلوده او هغه یې د لاسته ورکړه. نو اوس کوښښ کوي تر څو د بلې زاویې د سیمه ییزو هیوادونو په همکارۍ له دې طریقه ترلاسه کاندي او کوښښ په دې باندې کې تر څو د امریکا سره مستقیم خبرو دپاره بیا زمین مساعده شي. او په دې کې د هغه هیوادونو رول مهم دی تر څو د امریکا سره پر رقابتونو ویشتل دي ممکن د یو فشار په توګه یا د مستقیم معاملې په توګه یا د سیاسي تعاملاتو په ترڅ کې امریکایانو اداره کې تر څو د طالبانو تر بیا خبرو ته کې.
د طالبانو او امریکا ترمنځ له نهم پړاو خبرو وروسته دواړه خواوې نږدې هوکړې ته رسیدلې وې. خو شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات لغوه کړل.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د انتخاباتو موضوع په کندز ولایت کې چیرو. زموږ همکار اجمل آریان له کندز ولایت څخه په دې اړه راپور لري.
په کندز کې به د ټاکنو په ورځ لسګونه د رای ورکوونکو مرکزونه تړلي وي. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر چارواکي وایي چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به په دغه ولایت کې د رای ورکوونکو لسګونه مرکزونه تړلي وي. په نوموړي ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس نورالدین فطرت وایي چې د دې ولایت په کچه په ټولیز ډول 1,92,504 تنو په ټاکنو کې د ګډون په خاطر نوملیکنه کړې ده.
موږ په کندز ولایت کې 8 نیو مرکزونو کې په 13 ټاکنو کې نوملیکنه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون د 8 نیو مرکزونو لپاره پوره آمادګي لري. اساس مواد مو د مرکزی دفتر نه انتقال کړی دي. اما تر اوسه پورې چې کوم امنیتي پلان د ما سره شریک شوی دی، امنیتي ځواکونو 8 نیو جملو نه 8 مرکزونه موږ ته اطمینان راکړی چې موږ تامین امنیت.
ښاغلی فطرت زیاتوي دغه ولایت د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلی دي او وروسته د رای ورکوونکو مرکزونو ته انتقالوي. بلخوا د کندز ولایتي شورا د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې امنیتي ګواښونه موجود دي او برسیره پر دې د دغه ولایت په اختاش، کلباد، ګلتپه، دشتچرچی او قلعهزار ولسوالیو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او په همدې دلیل زیات شمېر خلک له خپل سیاسي او مدني حق څخه محروم پاتې کیږي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر به خاطر تامین امنیت یا کاری صورت نگیره اینا خو سایتا را به 98 یا 240
که د انتخابات امنیت ته جدي توجه نشي دوی خو اته نوي یا تشویته مرکزونه یادوي. خو که د کندز روان وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي او امنیتي ګواښونه موجود وي ښایي د ټاکنو په ورځ خلک له خپلو کورونو ونه وځي ځکه د وسلوالو طالبانو ډزې د رای ورکوونکو هر مرکز سره رسیدلی شي. له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم وایي چې ښایي د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله انتخابات ترسره نه شي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو په خاطر امنیتي او دفاعي ارګانونو د ګواښونو د له منځه وړلو په هدف قوي همغږي رامنځته کړې ده. ښاغلی رحماني زیاتوي چې ډېر ژر د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او ناامنو سیمو کې تصفیې عملیات پلي کیږي تر څو خلک په ډاډه زړه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د مجموع نیروهای امنیتي با تشریک مساعی آمادګیشان دارند.
په ټوله کې د افغان ګډو ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی او په امنیتي پلانونو کار شوی دی او هغه سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ دي هلته عملیات ترسره کیږي تر څو په دغه ولایت کې انتخابات په ښه توګه ترسره شي. د کندز ولایتي شورا په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وې او له کبله زیات شمېر خلک د رایې له کارولو څخه محروم پاتې شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
قدرمن اوریدونکو د کونړ نورستان لغمان پنشیر او بدخشان ولایتونو څخه د اقتصادي زون جوړولو لومړنی کانفرنس د نورستان په مرکز پارون کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې په دې خبرې وشوې چې څنګه کولای شو د ولایتونو له اوبو ځنګلونو او طبیعي زیرمو څخه په سمه توګه استفاده وشي. په کانفرنس کې په زیربنایي چارو کې دولتمشر سلاکار د خارج جوړونې وزارت معین د لغمان کونړ او نورستان والیانو ګډون کړی و. روحلان وری په اړه راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل په ولایت کې د پریمانه اوبو او شنو ځنګلونو سربیره د ډول ډول قیمتي ډبرو او مهمو موادو پریمانه زیرمې موجود دي. که چیرته ترې په سالمه او فنی توګه ګټه واخیستل شي د ټول هیواد د پرمختګ سبب کیدی شي.
نورستان کې هر هغه نادر معدنیات چې په افغانستان کې شته د یورانیم نه نیسه تر لیتیم پورې تر زمرود نه تر بیروج پورې دا ټول شته. امریکایانو چې کوم هوایی سروې کړی دی په هغې کې ویلی دی چې د افغانستان په سطح نه فقیر ترین ولایتونه د ټولو نه غني ترین ولایتونه او په هغوی کې د ټولو نه زیات د معدنو نه غني نورستان دی.
د لغمان والی محمد اسف ننګول د نورستان لغمان کونړ بدخشان او پنشیر په سیندونو د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو سره به د ټول هیواد د برېښنا ستونزه حل شي او په زرګونه هکتاره شاړې ځمکې به پرې خړوب شي.
منګه ته په ټوله کې او پروژې تر کار لاندې دي. اوله پروژه چې ده هغه ډیره مهمه ده، د کلاګوشت بند چې ده د نورستان او د لغمان مشترکه منافع ده. دا منګه دوه ولایتونه سره وصل کوي. آبیاری چې ده د زراعت لپاره چې منګه په دې ساحاتو کې تقریبا یعنی 15,000 هکتار ځمکه دا منګه خړوب کوو.
د کور او خار جوړونې وزارت معین روخان ولسمل وویل دوی پلان لري چې د نورستان له مرکز پارون او اړوندو سیمو د سیاحت مرکز جوړ کړي.
د پارون په شهر کې او شاوخوا سیمو کې موږ ډېر ښه مراکز لرو چې هغه 15,000 کلن تاریخ او ارزښتونه لري. موږ د هغو پر بیا احیا، بیا رغونه او ساتنه باندې او دا چې څنګه هغه په تاریخي ابداتو کې بیا هم شمار سي او ډېر خلک هلته راسي ویلیدلی سي او مهم مراکز موږ د تاریخي ابداتو وګرځېږي. پر دې مسله باندې هم موږ کار کوو او پر دې کې به پرمختګ انشاءالله تاسو ووینئ.
په زیربنایي چارو کې د ولسمشر غنی مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل غواړي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان او پنشیر ولایتونو څخه یو اقتصادي زون جوړ کړي.
کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر و بدخشان یک گروپ باشن. کلشان آب داره، کلشان کوه داره، کلشان معدن‌ها داره. دیگه می‌خواستیم که هم که چطور یا یکی دیگر حکومت کده بتانن بعض وقتا ریسورسی که برای یکشان باشه که چطور شیر کنیم برای بین ولایت‌ها.
موږ غواړو چې کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر او بدخشان یو گروپ وي. ټول اوبلری، ټول غرونه لري او ټول معدنونه لري. غواړو چې دوی څنګه یو بل سره مرسته وکړي او که په کوم ولایت کې د پرمختګ کومه منبع وي چې نورو سره شریک کړو او ترې په ګډه ګټه واخلو. په یادو 15 ولایتونو کې کله همیشه بهاندو سیندونو د قیمتي ډبرو او د نورو مهمو موادو له زیاتو معدنونو او له شنو ځنګلونو په فني او مسلکي ډول ګټه واخیستل شي، نو نه یوازې دا چې د دغو ولایتونو د سات د پیاوړتیا سبب بشي بلکې ټول افغانستان پرې په اقتصادي لحاظ په خپلو پخو درېدی او نورو ته للاسنیونی خلاصې دی شي.
ستاسو ل پیغامونو
خبره کوم دلمند ولایت کې د شاول په داس کې یو ټک دغه طالبان پر کوي. هغه د غټې مرمۍ په کلي و کورو ته غورځوي. نو دغه هیله ده د مشرانو ته چې دا غټې مرمۍ دي و د کلي وطن ته نه غورځي. او دومه خبره دا ده دغه دغې چې دي دغه پلونه چې دي دا پلچکان چې دي د دولت بند کړي دي. نو موږ خپل مریض تر کومه ځایه نه شو رسولی. موږ ته ډېره غټه ستونزه ده دغه پلونه یا پلچکونه د علت کې خپلې تلاشي او خپل کار د پوه کې د خیر. نو دغه غوښتنه ده، دغه پیغام دی، باید ورسېږي. وخت خلک، السلام علیکم.
کامران هم د لوګر ولایت د 203 تندر کورو سره خبرې کوم. زموږ د اشرف غنی او وزیر دفاع صاحب د وختونه چې حاصله د وطن دفاع په خاطر باندې راغلي دي، نو دنه هله کوم چې دا ماشونه په خپل وخت یا ایفای تاریخ ته ور یا د افغانستان تاریخ ته ور هر طرف په مشکل کې چې دوه میاشتې ماش باندې چې درې میاشتې په تقسیم کې ته په تقسیم کې نشه دا یو تاریخ ته ور چې خلک به غمه شغه مشکلات نه نور مخنن سم خروته درې د خپل پامان
زیو خان کو شهید کندهار ولایت نه خبره کوم. داخل ورزول رم چې کومار بچاش تیر سوې دی په دې ولو ساتلو سو کال کې زموږ کوچان در په در دی په بدو کې پراته دی او تندارې دوری بار کې دوری په سیوا سی وې مرزام زکه کورو اجاره ده. نو موږ داخل کو چې دا هر بچاش تیر سوې دی زموږ کوچان سره کوم یو کوچ دی د کوزنی ز بیا تر هلمند پوری یو نمرم زکه ورکړی ده. نو موږ داخل کو چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د افغانستان په وخت 4:30 بجې شوې. نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. دا راپور تر لنډو خبرونو وروسته لرو. لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په 14 کې چې هغه انتحاري بلل شوی، 6 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 4 پوځیان او نور ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دغه ورځ نن غرمه مهال کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه 14 وشوه. د احتمالي تلفاتو په اړه چارواکو تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتیايي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه 6 د وژل کېدو او 14 نور ټپي کېدو خبر ورکړی. د دوالو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي. سهیل شاهین تېره ورځ په 2 ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه نور جزئیات ورکړی دی. په افغانستان کې د بریتانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې 3 تاجک او 1 قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ رامنځته شوې ده. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کېږي. دا انتخابات د اسرائیل د 22 پارلماني دورې لپاره کېږي. د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بین گانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی.
له نوریاس نورینا مننه کوو د سپورتي خبرونو لپاره. فیروزه عزیزی چمتو ده.
د افغانستان د خزینه فوټبال د ټورنمنټ د لوبو په دوام کې نن د بامیانو او هرات توپډلې د لوبي ټکر ته ځي. دا لوبه چې ټاکل شوې په کابل کې وشي، له دې دواړو لوبډلو به یوه یې پایلوب ته لار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شتاب نن ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې د کابل او بلخ لوبډلو ترمنځ لوبه کې د کابل لوبډلې پایلوب ته لار ومومله. ټاکل شوې له دغو لوبو وروسته هغه د همدې اونۍ د پنځم په ورځ کابل کې ترسره شي. د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو د نن ورځې په لوبه کې سپین غر زون او بند امیر ترمنځ لوبه روانه ده. دغه سیالۍ ټاس بند امیر لوبډلې ګټلای او سپین غر لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپین غر لوبډلې په ټاکلو